په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلي ویس په یوه ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاله لوبغاړي د لخنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات هم د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلسو غړو هیوادونو پرون په یوه بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایس سی آر وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یو این ایس سی آر څنګه په یو ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یو این ایس سی آر ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیا د اوکران پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې پر دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکی وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی، د دونباس وضعیت به ډېر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شو د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو په بابوړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. دا چې آیا د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ احتمال څومره جدي دی په دې اړه به د سیاسي چارو د یو په نظر واخلو. د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي وایي لویو بارودونکو لاریو چې له حده زیات وزنونه انتقالوي سړکونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ کړي دي.
څومره وزن بارې نه د سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري، دا حکومت ته بره ډېر غټ تاوان دی پوه شوې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي او اورېدونکي ونیز خبرونه مه هېروئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زهدران په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د اوبخې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار کړی چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. دغه مشران د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو ورته مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عمل کې دوه ټینګار کړي چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاورې د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستان بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستان به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسله والا ډله چې په اړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګ پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړۍ او حملو مسولیت منلی چې لاملې لسګونه ملکی وګړي وژل شوی چې ډیری شیا افغانانو په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو در رسولو په یو غوړه میکانیزم بحث وکړي.
و امریدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خستل شي. د افغانستان ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته راغلاست.
السلامونه درناوی قدرمن نوری که تاسو ته پروگرام اوریدونکو ته
د دغه څلور هیوادونو مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ ته اندېښنه لري؟ د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې هغه ډله چې د دوی سیاله بلل کېږي اسلامي دولت یا داعش هغه ډیره ځپلې ده او د القاعده فعالیت هم هغومره چې د راپورونو له مخې نه ترسترګو کېږي، ولې دوی دغه اندېښنه لري؟
په ټوله کې که رښتیا حقیقت ته سترګې واړوو، د افغانستان د تیرو څلور لسیزو را په دې خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټوي. په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، هغه باندې سترګې پټوي او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږی هیواد چې په سیمه او په سیمه هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان که ویجار دینن د پاکستان لخوا په ځانګړي توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی او دغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې وینئ، دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. او په ځانګړې توګه بیا وایم چې په پاکستان باندې د تحریمونو نه لګول او دغه باندې سترګې پټول د هغوی په جنایاتو باندې پایله دا ده چې تیر ځلې هم دوی چې کوم څه په 9/11 کې وشو، د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې مته وو.
بله ساده صاحب، دا خو درسته کراش دی خبره ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوری نظام کې هم همدا خبره په کراتو کراتو کړې ده، او حتی توجیه هم ورکړي چې پوځي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان له خاورې نور لکه د پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې بریدونه ونشي، د دغه د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې دي، او په افغانستان کې هم د پخوانی رژیم کلک ملاتړ کوي اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي. آیا یوازې طالبان دي چې باید د دغه ګواښ د افغانستان که احتمالي ګواښ نور نړۍ ته ونیسي، او که نور نړۍ هم دا مسؤلیت لري چې باید په افغانستان کې هغه ترهګرې ډلې چې دغسې ګواښ پیښوي راونه ټوکیږي او د طالبانو په امنیتي برخه کې ملاتړ وکړي؟
په ډېر بخښنې سره ما مخکې تاکید وکړ چې په پخوا کې هم افغانستان په دې کې ککړ نه و، او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان او افغانان په دې مسایلو کې ککړ نه دي. که کوم هیواد د دې مسؤلیت مستقیما لري هغه پاکستان او د پاکستان
ساده صاحب دا خو درسته ده، اما د افغانستان له خاورې په افغانستان کې دایشي چې مثلا دغه سي ترهګر استفاده وکړي، زما هدف دا ده چې آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواښ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دې تر ټولو زیات ځکه ده چې دوی په هغه چا باندې چې دا زیږنده کوي په هغوی سترګې پټوي، هغوی ته فنډ دوی ورکوي. منظور مې بیا هماغه حالت ده چې دغه کم ځینه کېږي، تاسو وګورئ په تېرو څلورو لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلی، چا سپورټ کړي، چا ایکسپورټ کړي دي نورې نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکې کې دا چا، په هندوستان کې څوک دي، په افغانستان کې څوک دي، کوم ادرس راځي؟ دا ټول بیا د امریکا تقریبا د همدې دوه ګاونډ نه راځي، او مختلف لاملونه دي چې دوی تر شا بیا هم زبرځواکي دي او خپل د ګټو لپاره دا کار کوي.
څه فکر کوئ؟
دا اخیره پلمې باندې چې دوی افغانستان ته راځنه نه شول، دا نه یوازې چې ثبات نه کړی شو، بلکې دا ثابت شو چې کوم کس په شدې ګزیره د پاکستان د ملټي بیس پر ځنې لاندې په بټا باد کې ژوند کوو. د پاکستان د شي وکړو،
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي، آیا طالبان به وتوانیږي چې څوک پرې نږدې چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان د خپل وخت وکړي، لکن د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګران وي چې په یوازې سر دې ووایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري، او داسې یو انزوایي حالت وي، د نړۍ نه هم په انزوا کې، حکومت یې په رسمیت نه پیژندل شوی، بدون د نړیوالو مرستو دا ګران ښکاري چې په یوازې سر دا وشي کولی د دومره لوی بار نه راوځي. بیا داسې یو توتیاګر ګاونډ نه چې موږ په دې تېر درې څلوېښت کلو کې موږ زخمونه نه ویني بهیږي، نو په کار ده چې دوی د نړیوالو سره همګام شي، او د نړیوالو سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهوم او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. لبل خو د لشپګم ټولګي پورته خونځو یو شمیر نجونې زده کوونکې او کورنۍ وای د خونځو د بند پاتې کېدو دوام دوی ډیر اندېښمن کړي دي. نور په دې راپور کې
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خورې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا وایروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به برخې کړي او په کور ناست دي.
زیاته لږ زیاتې زموږ د رسنې کې هغه په نیمای کې پاتې شي، ویډیو زموږ د هغه څنګه او شروع کې زه تاسو ته څه مرزه زیاته خرابه دي
د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي که دوی ودان او د غلامي لرې افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي ښوونکي شته ښوونځي ودانۍ شته ماش یونیسف ورکوي نو بهانه
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به یې څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. سپوږمۍ ساپۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې ساپۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه اندېښنې نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
نن مو په فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتل چې په سیمه کې مو د نجونو ښوونځیو لپاره څومره شرایط برابر دي چې پرانستل شي. منیجه درد لیکلي خوست کې ټول شرایط برابر دي، نه یوازې اوس بلکې په تیر کې هم داسې څه نه وو چې د اسلام سره د په ټکر کې وي، خو د جبر رژیم هسې بهانې لټوي کنه ولې بیا خصوصي ښوونځي فعال دي. ماریا صفی لیکلي طالبان یوازې د آی اس آی امر ته منتظر دي، پاکستان پرمختګ نه غواړي، د افغانستان پرمختګ نه غواړي او پاکستان غواړي افغانان د تل لپاره ورته محتاج و سیګ دا لوبه د پاکستان ده. احمد زیرملم لیکلي خوست کې ټول شرایط برابر دي چې ښوونځي پرانستل شي. یاسر مسرور لیکلي 100% هر څه برابر دي، کور مو ودان چې پیغامونه مو راته پریښي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن زیمبابوې ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي افغان لوبډله له زیمبابوې سره د دریو یو ورځنیو او دریو شلاوریزو سیالیو لپاره نن له غرمې وروسته یاد هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله به د مهال ویش له مخې د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه نیټه د کوربه لوبډلې پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي او د شلاوریزو لوبو لړۍ هم د جون میاشتې په یولسمه نیټه پیلېږي. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره سیالیو ته پوره تیاری نیولی او لوبډلې غوره لوبو ته په تمه دي. په هرات کې د لامبو سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي د لامبو منتخب سیالۍ تیره ورځ د دیرشو لوبغاړو په ګډون وشوې. په دې سیالیو کې د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو کې لوبغاړو ګډون کړی و. د دې سیالیو په پای کې د لویانو په سنی کټګوریو کې نذیر احمد لومړی مقام او سید جعفر دویم مقام، په ځوانانو کې طاهر لومړی مقام او راشد دویم مقام، او په تنکیو ځوانانو کې ارمین محمدی لومړی مقام او الیاس مومن دویم مقام خپل کړل. د هند کرکټ غوره لیګ په نننۍ لوبه کې رویال چیلنجرز بنګلور او لکنو سپر جاینټس لوبډلې لوبیږي. دا لوبه د هند په کلکتې ښار کې د افغانستان په وخت ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې پیلېږي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د جدول دو مخکښو لوبډلو ګجرات تیتانز او راجستان رویالز لوبډلو تیره شپه لوبه وکړه چې ګجرات د راجستان په ماتولو سره د آی پی ایل پایلوبې ته لار ومونده، خو راجستان لوبډله بیا هم چانس لري او پته مبوي چې د جمعې په ورځ د نن شپې لګټون کې لوبډلې سره لوب وکړي. د جمعې ورځې لوب چې هرې لوبډلې وګټله د هند د کرکټ غوره لیگ پایلوبې ته بوځي او له ګجرات تیتان سره به د هند غوره لیگ د اتلولې ګټلو په خاطر سیالي کوي. د یادونې ده چې د هند کرکټ غوره لیگ پایلوبه د راتلونکي یک شنبې په ورځ د هند په احمد آباد ښار کې کیږي.
ازادي رادیو اوري تر څلورنیمې بجې سټډیو خپل همکار اجمل انت پروګرام
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوو. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي لویو باروډونکو لاریو چې لا حد نه زیات وسنونه انتقالي سړکونه د لمنځتلو لګو اخسر مخ کړی. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې د لویو باروډونکو موټرو د وسنونو معیار ته د پاملرنه زیاته کړي څو د سړکونو د لا زیاتو ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ننګرهاریانو په باور د لویو باروډونکو موټرو مالکان له ټاکلي اندازې زیات مالونه په یو موټر کې انتقالوي چې لامل یې دغلته سړکونه زیانمنې کړي. نور حال په دې ریپورت کې.
د کابل جلال آباد او جلال آباد ترخم لوی لارې چې د هیباد لسترو ترانزیټي لارو ګڼل کیږي ځای پر ځای کندې کپر شوی چې ننګرهاریان یا میلان د لویو موټرو هغه چلوونکي دوي چې په خپلو موټرو کې له حد زیات بارونه انتقالوي. د ننګرهار د اوسیدونکو په باور که ځایي مسؤولان د موټرو لپاره د معیاري وزن معلومولو او کنټرولولو ته پاملرنه ونه کړي نو اندېښمن دي چې ژر به یې د سړکونو پاتې برخې هم ویجاړي او بیا به یې د رغولو توان ونه لري. زاهد شاه او جمال چې د ننګرهار د مومندري او چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي دي له ځایي طالب چارواکو په دې برخه کې له سرغړونکو سره جدي او قانوني عمل غواړي.
څومره وزن بارش نه د سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري. دا حکومت ته بر ډېر غټ تاوان دی بوی شوې. که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی ځینې داسې تله دا ډېر وزن دا واجې نو خپل ټن نه چلته پیسې ورته ورکړي دوه ډېر اضافه مال لاچي
زیټ دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي. که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ چې دا سړک بیرته ودان کې پوه شین. دا نیم جوړ شوی دی نیم وران دی چې د دې تاوان یې په هغې سړک کړی وي موږ به تې لږه ګټه دي نه اوسیز ګټه نه حاصل کېږي کندو کاپر.
په ننګرهار کې په لویو باروډونکو لاریو کې له اندازې زیاتو مالونو او د لویو لارو د ویجاړۍ په تړاو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې هم په وار وار له دغې ستونزې شکایت کېده خو له ژمنو سره سره لا هم ستونزه په خپل ځای هماغسې ستونزه پاتې ده. د جلال آباد ښار اوسیدونکی سمیع الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم د فساد ناغېړۍ او د موټر چلوونکو سرغړونو او خپل سریو له کبله خپلې اندېښنې شریکولې خو په وینایي غږ یې نه اورېدل کېده. دی هم له موجوده چارواکو غواړي چې باید اوس ورته په جدیت سره کار وشي څو سړکونه د لمنځه تګ له وضعیته وژغورل شي. اخوا د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست هم د دغې ستونزې په درکولو سره وایي چې په دې اړه یې پاملرنه زیاته او هیڅ چاته به له خپلې ټاکلې اندازې د ډیر بار انتقال اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی هم دې ستونزې ته په کتو د جلال آباد کابل پر لوی لاره د کابل کیمپ په سیمه کې د وزن معلومولو یوه تازه تله جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارلې چې په خبره یې له یوې خوا به ورسره د فساد او بل لوري ته به د سړکونو د ویجاړۍ مخه نیول شوې وي.
دغه ترازو د دې په خاطر فعال کړه چې زمونږ په دې سړکو باندې زیات بار وړونکي موټر ځي او دغه د کنټرول لپاره چې زمونږ لایحه ده هغه معلومه ده. د موټروانانو ته مور کړې ترانسپورټ والا ته مور کړې په هغه اکسلو باندې مونږ وزن ده په هغه مطابق به دوی خپل وزن وړي او زیات وزن به مونږ تخلیه کړو.
کابل جلال آباد او جلال آباد ترخم لارې د هیواد له هغو سترو ترانزیټي لارو دي چې په ورځني ډول پرې پر وړو موټرو سربیره سلګونه لوی باروډونکي موټرې تګ راتګ کوي چې د ننګرهاریانو په خبره ډیری له اصلي وزنه ډیر وزنونه انتقالوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په لوګر کې ول زر هغه جنونه او هلکانو ته چې زده کړو ته لاسرسي نه درلود یا مخکې د جګړو لقبل خونځي ته نتلل د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوی. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او آی آر سی مرسته کړي. د لوګر اوسیدونکو وختونه کوي چې د چټکو زده کړو ټولګي د نور هم زیات شي. نجیب الله لوخیل په اړه ریپورت لري.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زره غنجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوی دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته ویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د 400 ټولګي لپاره امکانات اخیستي چې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 120 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو دی ودان مسی سره موږ ول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ځدي سره قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې 400 سین په موږ فعال فل لرو 400 خون کې ول پر ګمرلې او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه برخو او کې دي تعلیم تر رسیدې کړی دا او تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان سیال تعلیم نه برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسید کې وي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړې زو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانزي لري وو چې له کبله ډیرې ماشومان لزده کړو او خوانزي به برخه پات شي وي دي.
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان نه سوتللې مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوي سو دی وسنې د فارم سو کدی بیا د فارم صنفونه زیات شي نو پدې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکارۍ شمن امر کوو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکې مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سو دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکې د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق حق کې موږ ته درس راکې موږ ډیر خوشاله یو لدو په نور ته مې دا پیغام داسې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آینده روخانه ای.
یو بل زده کوونکې نوریا وایي
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره مختل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو اندلته ساعت درس سره ښه ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وایي دوی سره دوه ډول ټولګي دی یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي.
تعلیمي مودې چې دي د کلیوالي ټولګي لپاره نه همیشته دي او د چټکو زده کړو لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وایي. خوشبختانه موږ په دې وتوانېدلو چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دي شپږ میاشتنۍ دوره مکمله کړو امتحان واخیستلو او هغوی ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي. مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مودل یو څه پاتې دا په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سم ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلې پاتې شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم زتن حال ورته کوم بیا تاسو سره تماس کیم زما د طالبانو لور پورې چارو کنه ده هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زر خلاص کړي ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري یو رقم حق الله پاک ورکړی دی نو هیله کوم چې زما پیغام تر لور پورې چارو کې ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
دین ساتلاب سره چې موږ جنګ زده کړم زموږ افغانستان د طالبانو سره د ولرو مقامات مشران سره غوښتنه دا کوم مرستې روانې دي قسم په لکه مولل دی چې کیر چې کیر دا مړه خو به تر سیر مسکنان ته نه رسیږي دا موږ راغ دی تر لور مقامات دی
زه عبدالواحد صافی ما له ننګرهار ولایت نه مې دغه پیغام تاسو ته پریښی دی دلته په ننګرهار کې یو کمیسون جوړ شوی دی د ډاکټر صاحبانو او د طالب چارواکو لخوا چې هغه ناروغان چې پاسپورټ ونه لري هغه ته چیټ ورکول کیږي تورخم ته لیږل کیږي او دغه ځای به پاکستان ته وړي شدید ناروغان د فاردا کمیسون دی چې یو ټوکن ورکوي دلته په دې کمیسون کې مونږ چې نږدې نه رالو حالات هم ولیدل په دې کمیسون کې هغه چا کار کیږي چې واسطه ولري د واسطې والا کار پکې کیږي غریب غربا راشي دلته سور نمر ته تر مخامه ولاړ وي لمبر نه ورځي په ورځ کې 500 کسانو کار کوي طالب چارواکو مې هیله ده چې دا کمیسون ته یو ترتیب برابر کړي او په نظم باندې کار وکړي
د وس لپاره همدومره زما همکاران په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دی چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یوه بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي په دې اړه په خبره شوي بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولي د ژور اندېښنه څرګنده شوې ده د امریکا استرالیا هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هڅې و هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناځای او روزنې لپاره وکارول شي دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این سی آر وای افغانان د اقتصادي سقوط د خوراکي موادو د بیې دوه لوړې دوه وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري د افغانستان لپاره د یو این سی آر څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي یو این سی آر ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري روسیه د اوکران پر ختیز د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې په دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه مافیات د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خواندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پریکولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو او ستونزو پیغامونه راته پریخي دي له مخابراتي ستونزو نیولې د ماشونو تر ورکړې او د خوندزیو تر نه پرانستو پورې دا پیغامونه پر بیلابیلو مسلو متمرکز دي موږ دا پیغامونه وروسته درته خبرو زما بریاوی مرکو په لړ کې مدازل له غ ځوان خوستي بسګر سره خبري کړي چې د کرنې په برخه کې په زړه پورې نوښتونه کړی دی. سید کریم چې د تنې ولسوالۍ د درملک کلی اوسیدونکو دی وایي خوست کې په خوا خلکو پر ځمکو یوازې جوار او غنم کرل، خو د پر ځمکو ممپلی او هندواڼې وکړلې چې ښه حاصل ورکړي او بیا نورو بزګرانو هم له زده کړې دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله اوسئ. زه عبدالغنی خاکسر د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ ولسوالۍ چې دی غرنی منطقه د روشن انتن چې دی دشتي خلکو ته انتن د پاره کښې نوسوی دی، هغه هم د انټرنیټ سره ډېر خلک په عذاب دي. مشکل یې دا دی چې نه 3G لري نه 4G، نو ډېر ضعیف کار کوي. یو وخت سیاستوي په ډېر وخت کې لیږي، نو که چیرې دا زموږ غږ تر مسؤولینو ورسېږي ډېر خوشحاله به سو. ښه وخت ولرئ. علامه مل او ملګری سه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسدلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف